خوش آمده.
مننه کوم سید سمی عباس. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا او طالبانو د دوهې د تړون په اړه باندې پرون ځینې څرګندونې کړې دي او ویلې دي چې دغه تړون ډېرې برخې ګونګې دي. نور مهم مسایل هم لرو. پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په اړه به هم خبر شي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی: په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان له افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له مذاکره کوونکو لوري غوښتي چې د اورکم لپاره نهایي هڅه وکړي. او یوګاندا په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو دوې ورځې مخکې ټولې ټولنیزې شبکې بندې کړې. پوره خبرونه: په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان له افغان امنیتي ځواکونو د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ. جنرال سکاټ میلر چې د افغانستان له لوی درستیز محمد یاسین زیا سره پرون کندهار ته تللی و، په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
زموږ تعهد به غوره او قوي پاته وي. زموږ دا سفر ډیر ښه و. خوشحاله یم چې د کندهار له والي سره مې وکتل. دا کتنه په دې اړه وه چې د بیلابیلو امنیتي بنسټونو ترمنځ همکاري څنګه دوام پیدا کړي.
په څه باندې دوو میاشتو کې د هدفي وژنو او د نورو بریدونو تر زیاتېدو وروسته په افغانستان کې امریکایي ځواکونو هم په ځینو عملیاتو کې د افغان قواوو ملاتړ کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له مذاکره کوونکو لوري غوښتي چې د اورکم لپاره نهایي هڅه وکړي او د اوربند پر لوري ګامونه واخلي. شاه محمود قریشي پرون د حزب وحدت اسلامي افغانستان له مشر محمد کریم خلیلی سره په اسلام آباد کې د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې د قریشي په وینا د افغانستان د سولې له پروسې د اسلام آباد د ملاتړ خبره تکرار کړه او وی ویل: پاکستان هیله مند دی چې په قطر کې د دولت او طالبانو ترمنځ روانې مذاکرې به وکړی شي افغانستان ته تلپاتې سوله راولي. ښاغلی خلیلی چې د دوشنبې پر ورځ پاکستان ته تللی او نن به هم له پاکستاني چارواکو سره ګوري، د افغانستان د سولې پروسه کې د پاکستان د نقش مننه کړې ده. جزئیات په همدې پروګرام کې واورئ. امنیتي چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي دي. 209 هم شاهین قلی اردو ویلي افغان ځواکونو دغه هوایي حمله پرون مازیګر په المار ولسوالۍ کې د طالبانو پرې اوپوسته کړي. د دې قلی اردو ویاند محمد هنی فریزایی په دې اړه رسنیو ته وویل:
د دې حمله 8 تروریست طالب کشته
شو. په دې حمله کې 8 ترهګر طالبان وژل شوي. د دوی یو چک پاینټ یا یو کور چې د سړک پر غاړه وو لمنځه وړل شوی او په دې هوایي حمله کې درې موټر سایکلونه هم په بشپړ ډول سوځول شوي دي.
د فاریاب المار ولسوالۍ له ناامن ولسوالیو ګڼل کیږي چې وخت نا وخت ترې د طالبانو د فعالیت راپورونه ورکول کیږي. په قطر کې د سولې له هڅو سره سره په افغانستان کې د جګړې ښکېل لوري یو او بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ په ډلهیز تاوتریخوالي کې هر ډول مسؤلیت اخیستل رد کړل او د ده د استیضا هڅه یې هم بې ګټې وبلله. تیره چهارشنبه د ترامپ پلویانو د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ چې په نتیجه کې د یو پولیس په ګډون 15 کسان ووژل شول. ښاغلی ترامپ پرون وویل د کانګرس پر ودانۍ د خلکو حمله د نو هڅولې.
که تاسو زما د وینا متن ولولئ چې زیاتو کسانو لوستی، هم پر کاغذ هم پر رسنیو او هم تلویزیون کې دا متن تحلیل شوی او خلک فکر کوي هغه څه چې ما ویلي کاملا مناسب خبرې وي.
ولسمشر ترامپ تیره چهارشنبه په خپل وینا کې له خپل پلویانو غوښتي وو چې د کانګرس د ودانۍ پر لوري لاریون وکړي. دا هغه وخت چې د کانګرس دواړو جرګو په پام کې لرل د ټاکنیزو یا الکترال کالجونو رای وشمېري او ثبت کړي او له مخې جیو بایدن د نومبر د 3 د ولسمشرۍ ټاکنو د رسمي ګټونکو په توګه تایید کړي. یوګاندا په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو دوی ورځې مخکې ټولې ټولنیزې شبکې بندې کړې. رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې د یوګاندا د ارتباطاتو د تنظیم ادارې پرون سه شنبه په یو مکتوب کې د انټرنیټي خدماتو ادارو ته سپارښتنه وکړه چې تر بل امر پوری د ټولې ټولنیز شبکې او د پیغامونو اپلیکیشنونه بند کړي. په هغو اپلیکیشنونو کې چې معنی شوي ټویټر، فیسبوک، انسټاګرام، واتساپ، سکایپ، سناپ چټ، وایبر او ګوګل پلی شامل دي. دا وار د ولسمشرۍ په ټاکنو کې 8 کلن مشهور سندرغاړی بابي واین د اوسني ولسمشر یوری موسیوینی په وړاندې په سیالۍ بوخت دی. رویټرز اجانس لیکي سندرغاړی بابي واین د یوګاندا په ځوانانو کې ډیر محبوبیت لري. او په پام کې د کرکټ دوه تکړه لوبغاړي راشد خان او مجیب زدران نن چهارشنبه متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډیر ژر به راشد خان او مجیب زدران د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره په عربي متحده اماراتو کې یوځای شي. دوی به د آیرلینډ پر وړاندې په دریو نړیوالو لوبو کې د افغانستان په نمایندګۍ ولوبېږي.
په پام کې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه په متحده عرب اماراتو کې د جنوري میاشتې پر 21مه، 24مه او 26مه درې ورځنۍ یا 500 لوبې وکړي. راشد خان او مجیب زدران د استرالیا په بیګ بش سیالیو کې لوبې کولې. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې زیاتې برخې ګونګي بللي. ښاغلی غنی پرون د کابل په پانتون کې وینا کوله.
موافقتنامه امریکایم برای طالبان یک پام سر تا سری داره. دکتر صاحب خیلی زود خدا داشته باشه 100 دفعه گفته میشه که یک پام نه وضاحت داشته باشه.
دا وروسته لغه چې په وروستیو کې ځینو رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ځینو افغان سیاستوالو سره د لنډمهاله حکومت پر جوړېدو خبرې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې پروسې د پاکستان پر دوامدار ملاتړ ټینګار کړی دی. هغه ویلي چې د خبرو پروسه باید د هر اړخیز حل لپاره له زغم او کوښښ سره تعقیب شي. وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان د امریکې په راتلونکي نوي حکومت غا کړی چې د ګوانتنامو زندان بند کړي. د ګوانتنامو یو شمېر پخواني بندیان چې افغانان دي وایي
امریکایان تاریخ کې دا بندیان له څه لپاره وړل دا په وحشت تکلیف او زحمت او وزای ته وړل وراوړل په دا کې ساتل دا بندیان هم ډېر ناامید
دي. دا هم اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ادعا وکړه چې القاعده شبکې ایران د خپل تازه مرکز په توګه غوره کړی دی. بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې زیاتې برخې ګونګې دي چې نور وضاحت ته اړتیا لري. واشنگتن او طالبانو د فبروري پر 9مه په خپلو کې دغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې د طالبانو تر 15,000 زیات بندیان خوشې او بین الافغاني مذاکرو ته زمینه برابره شوه. په دې وروستیو کې طالبانو امریکایي ځواکونه او امریکایي ځواکونو وسلوال طالبان له دې موافقې په سرغړونه تورن کړي دي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر د هغې موافقې ډیره برخه ګونګه وبلله چې د واشنگتن او طالبانو ترمنځ په دوحه کې لاسلیک شوې ده. محمد اشرف غنی د سولې جوړونې په اړه د خپلې وینا په یو برخه کې چې تیره شپه له ملي ټلویزیون څخه خپره سوه وویل په دې اړه یې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم خبرې کړي دي.
له طالبانو سره د امریکا موافقه سر تر پایه ابهامونه لري. ډاکټر صاحب خلیلزاد د خدای لري ورته مې وویل کله چې ابهام راځي باید یو وضاحت ولري، خو هغه دا خبره ټینګه نیولې وه چې موږ له ټولې نړۍ سره ورباندې موافقه کړې ده. دا موافقه د سیاسي بهیر لومړۍ او کلیدي برخه ده.
د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره افغانستان ته د سولې راوستلو موافقه د فبروري پر 9مه لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې د طالبانو تر 5,000 زیات بندیان له بنده خوشې سول او د بین الافغاني خبرو پیل ته زمینه برابره سوه. وړاندې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش هم پر دې موافقې انتقادونه کړي وو او ویلي وو د افغانستان حکومت د دې موافقې په وړاندې هیڅ حقوقي مسؤلیت نه لري ځکه چې یوازې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شوې ده. طالبانو مخکې د امریکا له ټاکلي ولسمشر جو بایدن غوښتنه کړې وه چې دغه موافقې ته ژمن پاتې سي. د هغې موافقې له مخې طالبانو په لویو ښارونو کې د لویو حملو نه کولو ژمنه هم کړې وه، خو چارواکي وایي چې طالبانو پر دې ژمنه عمل نه دی کړی. په وروستیو څه باندې دو میاشتو کې په افغانستان کې د هدفي وژنو او د تاوتریخوالي د نورو پیښو تر زیاتېدو وروسته پر طالبانو له دې موافقې د سرغړونې تورونه ولګول سول. په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونه د جنوري میاشتې په لومړیو کې وویل طالبان باید د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو د هدفي وژنو کمپاین چې مسؤلیت هم نه مني بند کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سنی لاګت د څرګندونې وروسته له دې وکړې چې تر دې مخکې طالبانو امریکایي ځواکونه تورن کړل چې په ننګرهار، کندهار او هلمند کې پر طالبانو په بمباری سره د واشنگټن او طالبانو له موافقې سرغړونه کړې ده. د امریکایي ځواکونو ویان سنی لاګت د طالبانو د ادعاوې ناسمې وبللې او وی ویل چې امریکا به د طالبانو د بریدونو په ځواب کې د افغان پوځیانو دفاع کوي.
و امریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې زیاتې برخې ګونګې دي. ښاغلی غنی د دغې موافقې په اړه وروسته تر هغه خبرې کړې دي چې په وروستیو کې ځینې رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ځینو افغان سیاستوالو سره د لنډمهاله حکومت پر جوړېدو خبرې کړې. تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو دی به واک یوازې یو منتخب حکومت ته وسپاري. صالح محمد صالح د پکتیکا له پخوانی والی او د نظر لخواون محمد الیاس وحدت سره مرکه کړی ده.
تر هغه ځایه چې موږ معلومات لرو د افغانستان د سولې مذاکراتو کې تر اوسه پورې په موقت حکومت باندې هیڅ خبره نه ده شوې. یو لامل دا دی چې د افغانستان د سولې مذاکرات تر اوسه پورې هغه پړاو ته نه دي رسیدلي چې هلته د موقت حکومت په جوړښت باندې خبرې وشي، ځکه ډیر اساسي مسائل الته مخکې پاتې دي. تر اوسه پورې مذاکرات په ډیر مقدماتي پړاو کې دي. تر اوسه پورې اساسي غوښتنې دی ویلو لري هم په اساسي ډول نه دي مطرح کړي او نه ورته غوږ نیول شوی. د بیلګې په ډول طالبانو اساسي غوښتنه چې ده د ټولو خارجي قوه وتل دي چې هغه د امریکایانو سره خبره ده، او بیا د دوی اعلان شوی خبره د اسلامي نظام قیمول د دوی په خپل باور باندې، او دویمه خبره یو نه اعلان شوی غوښتنه هغه واک ته رسیدل دي. نو واک ته رسیدل د طالبانو دا په موقت حکومت کې نه تمثیلیږي.
کومې ډلې یا کوم کسان په افغانستان کې د موقت حکومت غوښتنه کوي او دوی کومې ګټې لري په دغه سیوه حکومت کې؟
اصلا د موقت حکومت د جوړېدو خبرې څو ډوله خلک ښکته پورته کوي. یو هغه بهرنۍ کړۍ دي چې غواړي په موجوده حکومت یا موجوده دولت باندې په ځانګړي ډول په ولسمشر او د ده په ټیم باندې ډول ډول فشارونه راوړي، ډول ډول شیان پرې ومني. په دې نوم یې پرې ومني چې که ته دا خبرې نه منې نو شاید موږ د افغان سیاستوالو سره او د افغان ولس سره د تا په بدیل باندې د موقت حکومت په بڼه خبرې وکړو. په سر کې امریکا او د دوی په استازیتوب باندې زلمی خلیلزاد کېدلی شي، او یو شمیر نوري کړي چې دوی همغږي وي هغه هم کېدلی شي. په څنګ کې دویمه ډله خلک هغه افغان په اصطلاح سیاستوال یا یو شمیر جهادي مشران دي، یو شمیر د نورو ډلو ټپلو خلک دي چې په اوسني حکومت کې دوی خپلې ګټې بایللې دي، یا خپل نفوذ دلته نه ویني، یا خپلې ګټې نور په خطر کې ویني. لکه دا اوس چې وا خبره ځینو مشرانو مطرح کړې ده چې هغه وسلوال حتی سلګونه وسلوال محافظین چې دوی نه واخیستل شي د وی طرح دي تصویب لعمله، نو دوی په ولسمشر باندې فشار راوړي چې کچر د ډول چلند دوی سره کیږي نو دوی به بدیل وغواړي.
د پکتیکا له پخوانی والی او نظر خاوند محمد الیاس وحدت سره مو د ازادي رادیو مرکه واوریده. هغه د زینو رسنیو د غوراپورونو په اړه خبري او تحلیل شریک چي د ویلي دي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له زینو افغان سیاستوالو سره د لنډمال حکومت پر جوړېدو خبري کړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
ازادي رادیو ته غوګست دولت شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت په اهمیت ټینګار کړی چې لاري اوربند ته زمینه برابر شي. صدر اعظم عمران خان د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند له رهبر محمد کریم خلیلی سره پرون په یو لیدنه کې د افغانستان د سولې اړوند مسایل یاد کړي دي. ښاغلی خلیلی پاکستان ته پر رسیدو د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د پارلمان له رئیس سره هم کتلې دي. جزئیات تر لاندې د می ورسته. د افغانستان د سولې پروسې لپاره د پاکستان پر دوامدار ملاتړ د ټینګار په ترڅ کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان تاکید کړی چې په افغانستان کې د خبرو پروسه باید د هر اړخیز حل لپاره له زغم او ډیر کوښښ سره تعقیب شي. ښاغلی خان د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند له رهبر محمد کریم خلیلي سره پرون په یو لیدنه کې دغه مسأله یاده کړې ده. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلی دي چې ښاغلی خان او محمد کریم خلیلي د افغانستان د سولې د پروسې او همدارنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په پراختیا باندې بحث کړی دی. د عمران خان په حواله باندې په دغه اعلامیه کې راغلی دی چې پاکستان تل د افغانستان د سولې حل په مسله باندې ټینګار کړی دی او دا یې دریز دی چې د افغانستان لانجه د جګړو لارې نه هواریږي. د ښاغلی خان په حواله په دغه اعلامیه کې راغلی دی چې د افغانستان د جګړې کې لخواوې باید د اورکام په مسله باندې ټینګار وکړي چې بل اخره اوربند زمینه برابر شي. پاکستان صدر اعظم همدارز ویلی دی چې یو با ثبات او سولیز افغانستان به د سوداګرۍ او سیمیز ارتباطاتو په برخه کې د همکارۍ نوې لارې پرانیزیم. د افغانستان د اسلامی وحدت ګوند رهبر محمد کریم خلیلی دوشنبه پاکستان ته تللی دی. ښاغلی خلیلی په حواله د هغه په فیسبوک پاڼه باندې په اعلامیه کې راغلی دی چې خلیلی د افغانستان او پاکستان د روابطو او همدارنګه د سولې د پروسې په اړه باندې د بحث لپاره له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی. ښاغلی خلیلی د عمران خان تر لیدنې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم د افغانستان د سولې او همدارنګه د افغانستان او پاکستان د روابطو په اړه باندې خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له مذاکره کوونکو لوري غوښتي چې د اورکم لپاره نهایي هڅه وکړي او د اوربند پر لوري ګامونه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې د قریشي په وینا د افغانستان د سولې پروسې د اسلام آباد د ملاتړ خبره تکرار کړې او ویلي دي پاکستان هیله مند دی چې په قطر کې د دولت او طالبانو ترمنځ روانې مذاکرې به وکړي شي افغانستان ته تلپاتې سوله راولي. ښاغلی خلیلی چې د دوشنبه پروسه پاکستان ته تللی او نن به هم له پاکستانی چارواکو سره ګوري د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د نقش مننه کړې ده. ښاغلی خلیلی د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجو سره هم کتلی چې ویل شوې په دې کتنه کې هم د سولې پر موضوع خبرې وشوې. تر دې مخکې د طالبانو یو هیئت چې د دوی د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر مشرک ولا پاکستان ته سفر کړی وو او د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کړې وې.
تازه، دقیق او بې طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د لویدیز مطبوعاتو تبصرې له نوریا سنوري اورو.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو پر بین الافغاني خبرو او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو تمرکز کړی دی. ډیپلومات خبرونه لیکي د خبرو نوی پړاو ورو پیل شو او اوس دواړه لوري چې باید پر اجنډا توافق وکړي سخت کار په مخ کې لري. د ډیپلومات په لیکنه د افغانستان دولت غواړي چې له طالبانو سره خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړي، خو طالبان غواړي چې د افغانستان د راتلونکي حکومت د څرنګوالي په اړه بحث وکړي. د افغانستان د دولت او طالبانو د امریکچانو ترمنځ د خبرو دغه نوی پړاو د جنوري په 15 د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شو. خو خبرونه د اسوشیټډ پریس اژانس په استناد لیکي چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د دې ډلې ستر مرکچي ملا عبدالحکیم اساق زید جنوري تر شپږمې پورې په پاکستان کې ول. ډیپلومات خبرونه د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه ورستۍ څرګندونه هم راخستی چې د موقت حکومت جوړیدای رد کړی او ویلي دي چې دا چوکۍ د نه ده بلکې هغه خلکو ورسپارلې ده. یو ریشیا ریویو خبرونه لیکنه په دې پوښتنه چې په افغانستان کې د سولې خبرې ناکامه شي څه به پېښ شي امپایل کړی ده. د خبرونه په لیکنه د افغانستان د لانجې د هر اړخیز هواري او یو باثباته توافق لرلید روښانه نه دی او هغه په زیاتېدونکي ډول مبهم ښکاري. په دوام کې لولو دواړه مخالف لوري چې د خبرو پر لومړنیو موضوعاتو یې څو میاشتې وخت تیر کړ اوس په دې اړه چې یو نوی سیاسي نظام څه ډول بڼه ولري له مهمو او سختو پرېکړو سره مخامخ دي. د یوریشیا ریویو په لیکنه یو شمیر زورواکان ښایي بیا د ملیشو په جوړولو سره د طالبانو په وړاندې د جګړې ګواښونه وکړي، خو یو شمیر نور په دوحه کې د افغانانو ترمنځ خبرو ته هیله مند دي چې هغه په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګېدو یو فرصت رامنځته کړی دی. سٹارس اینڈ سٹرائپس ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسلې ته کتنه کړې او لیکي پینتاګون د نوي دفاعي قانون سره سره لا هم تمه لري چې تر جمعې پورې په افغانستان کې تر 2500 پورې د ځواکونو د شمیر کمولو ته دوام ورکړي. د هغه بیان له مخې چې دفاع وزارت د دوشنبه پورې خبر کړی دغه قانون د هغو سرتیرو لګښتونه نه تامینوي چې که شمیر په افغانستان کې له 4000 څخه راکم شي. د امریکا دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر د تیر کال د نومبر میاشتې په 18 اعلان کړی و چې د روان کال د جنوري تر نیمایي به په افغانستان کې د ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړي. د سټارس اینډ سټرایپس په لیکنه د 2021 مالي کال د پوځي لګښتونو په اړه قانون کې ویل شوي چې که په افغانستان کې سرتیرو شمیر له 4000 یا 2000 پورې راکمیږي د تمویل لپاره د دفاع وزارت د 2020 یا 2021 مالي کلونو له بودیجې څخه تر هغو کار نشي اخیستل کېدی چې دفاع وزیر کانګرس ته راپور وړاندې کړی نه وي. په دې راپور کې به د دې جاج اخیستل کېږي چې د ځواکونو کمیدا د امریکایي پوځیانو او د ترهګرۍ په وړاندې روان ماموریت د خطرونو په ګډون پر کومو برخو اغیز کوي. یو امریکایي پوځي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط سټارس اینډ سټرایپس ته ویلي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 3000 دی.
دولت سپګنوي منځنۍ څپه او اف ام سلا شارې پنځه باندې ازادي راډیو ته وګیاست. د ملګرو ملتونو سازمان په یو راپور کې د امریکا پر راتلونکي نوي حکومت غکړې چې د ګوانتنامو زندان بند کړي. دغه سازمان د خپل کارپوهانو په حواله راپور ورکړی چې یاد زندان کې له بشري حقوقو سرغړونې او له بندیانو سره غیر قانوني چلند کیږي. بل خو له دغه زندان نه یو شمیر افغان آزاد شوي بندیان چې پخوانی طالب چارواکي وو وایي د ملګرو ملتونو دغه غوښتنه ډیره ناوخته ده، خو ځینې نور یې اوس هم معقوله غوښتنه بولي. په دې اړه باندې پام وکړئ یاد راپور ته.
ملګری ملتونه د ګوانتنامو زندان د بندیدو غوښتونکي دي، خو له دې بندخونی آزاد شوي کسان بیا دا غوښتنه ناوخته بولي. ملا عبدالسلام ضعیف چې د طالبانو د حکومتولۍ پر مهال په پاکستان کې سفیر و او په ګوانتنامو زندان کې درې نیم کاله تیر کړي وایي که څه هم دغه زندان ناقانونه و او له بندیانو سره یې غیر انساني چلند کېده، خو ملګرو ملتونو باید د یو بې پرې نړیوال سازمان په توګه مخکې د دې چارې غوښتنه کړې وای.
کم خلک پکې پاتې دي، اوس له خلکو د ازادۍ غوښتنه چې وکړي دا ښه خبره ده. ما د زندان د بندولو دا بې ځایه غوښتنه ده او په وخت غوښتنه ده. که ملګري ملتونه غواړي چې رښتیا بېطرف اوسي او ځان بېطرف وښيي، نو دا غوښتنه دې وکړي چې هغه بندیان چې هلته ځورېدلي او پاتې شوي دي، وخت یې هلته تېر کړی دی، شکنجه شوي دي او هېڅ جرم ورباندې نه دی ثابت شوی، د هغوی تاوان باید ورکړي. دا خبر به معقوله وي او دا غوښتنه به په ځای وي.
کاغلی ضعیف وایي دای امریکا ځکه دغه زندان کې بندي کړی و چې په خبره یې د طالبانو او القاعده په اړه ترې معلومات واخلي. دای ادا کوي هلته د خپل سرو عسکرو لخوا بندیانو سره بده او غیر انساني رویه کېدله. هغه ادا چې اوس ملګري ملتونه تاییدوي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر مولانا عبدالرزاق بیا په ګوانتنامو زندان کې څلور کلونه تیر کړي دي. دای وایي کله به چې کوم کس دغه زندان ته وړل کېده د بیرته ژوندي وتلو تمه یې نه کېده.
دغه ځای بند چې ډېر ښه دی، هېڅ ګټه یې نشته. زه ولا امریکایان تاریخ یم چې دا بندیان څه لپاره وړلی، دا خو وحشت، تکلیف او زحمت و. هغه ځای ته وړل راوړل په هغه ځای کې ساتل د بندیان هم ډېر ناامیده. نه یو د کور د خوا معلومات ورته کېدی، یو خط پر اصلي په یو اته میاشت کې هغه مې ټول خراب کړی و. د بندیانو پر دماغو پر اعصابو باندې فشار و.
داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو سازمان یو راپور خپور کړی. په دغه خپور شوي راپور کې راغلی چې د دوی بې پرې کارپوهانو د ګوانتنامو زندان د بندیانو روغتیایي حالت خرابیدونکی ګڼلی او غوښتنه یې کړې چې دوی د زر تر زره له بنده آزاد او یا هم محاکمه کړل سي. بلخوا د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان غړی ماهر مومن هم وایي چې دغه زندان کې بشري حقونه سلب شوي او باید وتړل سي.
د انسان د ازادۍ سلب کول د بشر په مقابل کې یو جنایت دی، او دا چې د ګوانتنامو زندان په ناقانونه توګه پرته د محکمې خلک په کلونو کلونو بندیوان کوي یو ښکاره مثال د دې دی چې د بشر په مقابل کې جنایت روان دی او دغه جنایت باید وتړل شي. ګوانتنامو زندان باید وتړل شي.
ملګرو ملتونو سازمان په دغه راپور کې یاد زندان خپل سری او ناقانونه بللی دی. دغه سازمان د معلوماتو مخې په 2003 کال کې وسو بندیان پکې وو، خو اوس له څلوېښتو عسکرو سره نه تنه بندیان پاتې دي چې په خبره په جرمونو تورن او یا هم محکوم سوی دي. په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو د بیپاری او ځنګړو کارپوهانو په حواله ورکړل سوی راپور کې راغلی چې کووید 19 یا کرونا ویروس هم د دغو بندیانو لپاره ستر ګواښ دی. په راپور کې د امریکا له حکومت څخه غوښتنه سوی چې بشري حقونه وساتي، د سرغړونکو په اړه د بیپاری څیړنې وکړي او د هغو کسانو لپاره چې په ګوانتانامو زندان کې د توقیف موده او شکنجې تیر کړي تاوان دي ورکړل سي. د ملګرو ملتونو سازمان دغه کارپوهانو غوښتنه کړې چې دغه غوښتنې د سپتمبر د 12 تر کلیزې مخکې عملي سي. د وروستیو راپورونو پر بنسټ ګوانتانامو زندان کې دا مهال یوازې یو افغان بندي دی. دغه زندان 19 کاله وړاندې په امریکا کې په یو جهیل کې جوړ سو چې د نړۍ د نورو هیوادونو سیاسي بندیانو تر څنګ ګڼ شمېر افغان طالب چارواکي هم ور انتقال شوي وو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ادعا وکړه القاعده شبکه ایران د خپل تازه مرکز په توګه غوړه کړه. تر دې مخکې نیویورک ټایمز ورسپانې د 2000 کال په نومبر میاشت کې په ایران کې د ابو محمد المصري په نوم د القاعده شبکې د یو مهم غړي د وژل کېدو خبر ورکړی و. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پرون سې شنبه له شواهدو وړاندې کولو پرته وویل چې القاعده شبکې په ایران کې تازه مرکزونه جوړ کړي دي. مایک پامپیو ادعا وکړه چې ایرانی رهبرانو د القاعده شبکې مشرانو ته خوندي پناه ځایونه ورکړي او ملاتړ یې کوي. هغه پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د اول ور لپاره په ښکاره دا خبره کوي چې د القاعده شبکې دویمه درجه کس ابو محمد المصري د اګست میاشتې پر 10 په ایران کې وژل سوی و. تر دې مخکې نیویورک ټایمز رسپانې د 2000 لدی کال په نومبر میاشت کې په ایران کې د المصري د وژل کېدو راپور خپور کړی و. المصري په 1998 لدی کال په افریقا کې د امریکا پر دوو سفارتونو د بمی حملو په طرحه کولو او همکاري تورن و. د نیویورک ټایمز د راپور له مخې المصري د اسرائیل د عملیاتي کسانو لخوا په ایران کې دننه ووژل سو، خو ایران دا موضوع رد کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه په ایران کې د ابو محمد المصري حضور کومه د حیرانی وړ خبره نه ده.
د ایران د اسلامي جمهوریت دغه تروریستي شبکې ته عملیاتي مرکزونه ورکړي دي. موږ د ایران او القاعده د اړیکو د څرنګوالي په اړه واقعیت بیانوو. موږ د ځپلو لپاره د پام وړ اقدامات کړي دي.
مایک پامپیو چې په 2018 لدی کال کې د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای مشر وو، هم ایران له القاعده شبکې سره په همکاري تورن کړي وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دغه تورونه پرون بی بنسټه وبلل. ایران د ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ په وخت کې تل د واشنگټن له فشارونو سره مخامخ وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په وروستیو اونیو کې د نورو بندیزونو په لګولو سره دغه فشارونه لا زیات کړي دي. مایک پامپیو پرون ویل چې د ایران کې د القاعده شبکې پر رهبرانو او د کردانو پر دریو مشرانو چې د القاعده شبکې ملاتړ کاوه بندیزونه لګولې دي. شغلی پامپیو په عین حال کې په ایران کې د القاعده شبکې د بل مشر عبدالرحمن المغربي په اړه د داسې معلوماتو په بدل کې د 2 میلیون ډالرو جایزه اعلان کړه چې د المغربي د ځای د تثبیت سبب سي. د امریکا د ټاکلي ولسمشر جو بایدن سلاکارن په دې باور دي چې د ټرمپ اداره هڅه کوي د امریکا د نوې ادارې او ایران ترمنځ د اړیکو د شکېدو امکان پیچلی کړي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو تاغوا گیست دولس پگنی منځنۍ چپا او اف ام سلا شر 15 باندې خبرونه کو وخت په افغانستان کې د سار اتنیمی بجی کې خو ترغه مخت پڅولاندو شیبو کې بو وایو چې دوی منی مای کې د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام در تخبرو کو وخت زین راپورونه به هم در تخبرو کړو خو چې په افغانستان کې د سهار اتنیمی بجی کې ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو لاندو خبرونه ته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قماندان له افغان امنیتي ځواکونو د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت د همکارۍ او ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ. جنرال سکاټ میلر چې د افغانستان له لوی درستیز محمد یاسین زیا سره پرون کندهار ته تللی و په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې زموږ تعهد به غوره او قوي پاتې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان له مذاکره کوونکو لوري غوښتي چې د اورکم لپاره نهایي هڅه وکړي او د اوربند پر لوري ګامونه واخلي. شاه محمود قریشی پرون د حزب وحدت اسلامي افغانستان له مشر محمد کریم خلیلی سره په اسلام آباد کې د کتنې پر مهال دا خبره کړې ده. امنیتي چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې اته وسلوال طالبان وژل شوي دي. 209 شاهین خولي اردو ویلي افغان ځواکونو دغه هوایي حملې پرون مازیګر په المار ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه پوسته کړې دي. یوګاندا په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو دوه ورځې مخکې ټولې ټولنیزې شبکې بندې کړې. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د یوګاندا د ارتباطاتو د تنظیم ادارې پرون سه شنبه په یو مکتوب کې د انټرنیټي خدماتو ادارو ته سپارښتنه کړې چې تر بل امر پورې دي ټولې ټولنیزې شبکې او د پیغامونو اپلیکیشنونه بند کړي. دا ور د ولسمشرۍ په ټاکنو کې اته درش کلن مشهور سندرغاړی بابي واین چې د یوګاندا په ځوانانو کې ډیر محبوبیت لري د ولسمشر یوري موسیوینی په وړاندې په سیالۍ بوخت دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ په ډله ییز تاوتریخوالي کې هر ډول مسؤلیت اخیستل رد کړل او د ده د استیضا هڅه یې هم بې ګټې وبلله. او تمه ده چې د افغانستان د کرکټ دوه ملي لوبغاړي مجیب الرحمن زدران او راشد خان د استرالیا څخه متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتاک ازادي راډیو ته ویل چې دغه دواړو لوبغاړو هم د محمد نبی په څیر په بیگ بش کې خپل لوبي پای ته رسولي دي او تمه ده ژر د ملي ټیم له تمرینی کم سره یو ځای شي چې د آیرلند په وړاندې د درو یو ورځنیو لوبو لپاره ښه چمتووالی ونیسي. تاسو کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولم. لکه څنګه مو چې مخکې ویل په دغه نیمه برخه کې به وړاندې د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام خبر شید، خو تر هغه مخکې یو راپور له خوست لرو. د خوست ځوانان وایي افغان حکومت له الیاس دایی تر ضیا ودانه د وژل شویو کسانو په علني محاکمه کولو او له خلکو سره د وژل شویو کسانو د څیړل شویو دوسیو د پایلو په شریکولو کې پاتې راغلی. دوی چې پرون په خوست کې د اداري کمپلیکس دروازې مخ ته پرلتوالی او له چارواکو وغوښتل چې د وژل شوی خوستی ځوان ضیا ودان او د وروستیو پیښو عاملین ونیسي او علني محاکمه یې کړي څو معلومه شي چې دوی څوک او ولې وژنې کولې. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته او تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام خپور شي. د پروګرام په پای برخه کې که وخت یو سندره به هم واوري.
د خوست لسګونه ځوانان چې د ولایت د اداري کمپلیکس یا د ګډو دولتي ادارو د ودانیو په دروازه کې د ضیا ودان د وژنې په خبرګون کې راټول شوي په افغان حکومت غږ کوي چې د وروستیو وژنو قاتلین د پیدا او علني محاکمه کړي. د اعتراضیه ناستې یو ګډونوال نورالله افغان حکومت د مدني فعالانو خبریالانو او د دولتي کارکوونکو د ژوند په ساتنه کې پاتې بولي او وایي دوی نه پوهیږي چې د چا لخوا اولې وژل کیږي. نوموړی وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی، ملالې میوند او د یوسف رشید د قاتلینو له نیول کېدو خبر شوي خو وایي لا هم هیله من نه دي چې دوی به په سزا ورسیږي.
د ملالا میوند قاتلین دی نیولې، د شهید دایی صاحب قاتلین دی نیولې، د یوسف راشد قاتلین دی نیولې. دا قاتلین څه شول؟ علني محاکمه دی وکړي تر څو معلومه شي چې د ولس بالاخره څوک وژني.
اعتراض کوونکو د یو ورځ لپاره د خوست په اداري کمپلیکس کې ټولې دولتي ادارې د خلکو او چارواکو پر مخ وتړلې. دوی وایي د کار یې د لپاره کړی چې افغان حکومت یې په بیا بیا غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د لاریون بل ګډونوال فرید قربان وایي د جمهوریت او امارت په نومونو د ولس روانه وژنه ورته د منلو نه ده او له اوربند پرته د سولې روانې خبرې بے معنی بولی.
لکه د نیمروز د پیښې شهیدان چې قربانی شول، لکه د هر ورځ چې ستا د وطن لسګونه سربازان قربانی کیږي، دا نن غونتې حکومت ته م وایې، طالب ته م وایې چې نور ته د دې 40 میلیونه وګړو سرنوشت نشي ټاکلی.
د افغانستان د عامه ساتنې د ملي تصدۍ ویاند او مدني فعال ضیا ودند دوه ورځې وړاندې په کابل کې سهار مهال دندې ته پر لاره و چې په موټرې مقناطیسي ماین چوکدنه وکړه او نوموړی له خپل اوخي او یو همکار سره ووژه او موټر چلوونکی ټپي شو. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د دې پیښې په اړه د پلټنې خبر ورکوي چې د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید د وژنې په تور درې کسان رسنیو ته وښودل چې په ویناوي د وسلوالو طالبانو اړوند دي، خو وسلوالو طالبانو بیا په وروستیو هدفي وژنو کې لاس لرل رد کړي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د دې خبرونې وخت را ورسید. تر ډیره ستاسو ټولنیزو موضوعاتو ته پکې تمکیجو او له چارواکو سره خبرې لرو. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو هم خبرې یاست، په تیرو څو اونیو او څو ورځو کې مخصوصا په کابل ښار کې د هوا ککړتیا یو له هغو عمده ستونزو څخه دی چې د نور ستونزو ترڅنګ خلق پتن کړی دي او خلق لبیلا بیلو تنفسي ناروغیو او یا بیلا بیلو ستونزو څخه شکایت لري. په دې اړه غواړو چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له چارواکو سره د ازادي رادیو مرکه او څرګندونې درواورو چې دوی دلایل څه ګڼي او څنګه د دغه وضعیت مخنیول کېدای شي. خو مخکې تر دې چې د دې ادارې د چارواکو مرکه واوري، د کابل ښار د اوسیدونکو ستونزې در رو چې دې له ازادي رادیو سره شریکې کړې دي.
ساخیستل مشکل دی او د شپې لخوا حتی هیڅ ځای نه معلومیږي، خلکو ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او حکومت هم هېڅ توجه نه کوي، په دې برخه خلکو سره مرسته نه کوي. خصوصا د اپارتمانونه چې په خود سرانه ډول آباد شوي دي، دوی هم زغال سوځوي او یا هم د تصفیې برخه نه لري. دې لپاره هوا ورځ تر بله خرابیږي او په دې برخه کې خلک هم باید همکاري وکړي، حکومت سره حکومت هم باید دې برخې ته ډېر توجه وکړي تر څو هوا
دوستانو. په همدې تړاو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د چاپیریال د څارنې او تفتیش د برخې له رئیس انجینر نیک محمد سره زما همکار امید زهیرمل غیدلې دی او پر بیلابیلو اړخونو باندې رڼا اچوي. اوریدو ته را سرمال سي.
تاسو شاهد چې د جهان په سطح هغه را منځته شوې دي، د هوا د بدلون په رابطه چې تغیرات اقلیم ورته وایي، دا تغیرات اقلیم د جهان په سطح دي چې افغانستان هم د جهان د کورنۍ څخه دي. په همدې حساب دغه تغیرات اقلیم په مختلف جغرافیا او په مختلف مناطقو کې د هغه د اقلیم په رابطه مختلف تاثیرونه لري، یعنی امپاکتونه لري. نو دا ټول تغیرات اقلیم وجه دي. خو سږ کال په افغانستان کې دا ژمی چې لږ مخکې راغلی دي، د مغول تاثیر دي او بل وجه دا دی چې په ژمی کې تاسو پوهیږئ چې د هوا د بدلون له امله، د درجه حرارت له امله، دا ککړتیاوې زیاتیږي. او د دې نه علاوه دا ترمل انفرژن ورته وایي چې د درجه حرارت تغییر دي. دا موضوعات دي چې په دې ژمی کې سږ کال د هوا ککړتیا مخکې له مخکې شروع شوې ده.
انجنیر صاحب، یوه مسله دا ده وایي چې د کابل ښار دومره صنعتي هم نه دی او نه هم د نړۍ د اقلیم بدلون دومره پر دې ښار باندې راخپور دی یا دومره اغېز پې لري چې له کبله د کابل ښار هوا دومره ککړه شي. که چیرې تاسو د شپې مهال وتل یاست، آن شاید د تنفس مو بند شي که هوا تنفس کوئ، نو که مسئله تر دې که چې وي چې ځینې مسایل زموږ په لاس کې دي، اما دا ملک ولو په برخه کې پاتې راغلی او فکر بیان کوي دلته یو لوی مسولیت ساسي ادارې ته ورګرځي.
ډیره مهمه خبره ته دې اشاره وکړه. زه تاسو ته باید تشریح وکړم خیزاد هوا د ککړتیا او لاملونه. نو بیا افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې سي
دا ډیره بخنه وارم. تیر کال هم همدغه دلایل په ورته تو اجازه راکړي دغه مسایل دا دلایل هغه و چې تیر کال هم تقریبا همدارنګ په نورو کلونو کې په زلونو باندې خپل تاسو هم موږ سره مطرح کړ. اوس تیر کال هم چې کړه دا سون زیات شو تا ویل چې تاسو ویل چې راتلونکي کال ته به ان شاء الله چې دغه برخه کې یو څه بدلون راشي. اوس همدا اساس د ادارې له قوله چې د کابل ښار هوا په ځینو سیمو کې درې برابر ککړ ده هغه څه چې باید وي یا د هماغه دالې په واسطه باندې باید تعین شي. نو بیا ولې څه کال دومره کار ونه شي چې لږ تر لږه هوا دغه سي دومره حالت ته ونه رسیږي؟
معزز ورور کچیر ما ته اجازه ورکړئ زه د تفصیلي خبرې کوم. ان شاء الله تاسو ټول سوال به حل کیږي او زموږ قوت باندې ته معلومی کی چې چاپیریال ساتنې اداره څه مسولیت لري څه دند لري کوم کارونه کړی دي. ما په خپل وظایف کې یو لحظه هم هغه کړی نه دی تعلق کړی نه دی یعنی چاپیریال ساتنې اداره او په دې هم قانع هم نیو او نور هم ادامه ورکو. لکه زه باید تاسو ته ډیر واضح توګه وایم چې د افغانستان خلک هم واوري د کابل خلک هم واوري د دولت هم واوري ولسی جرګه هم واوري چې په کابل ښار کې د پنځه غټې ستونزې دي چې دا د چاپیریال ساتنې ادارې د قوت د صلاحیت نه بهر دي. همغه چې مخکې تاسو ته ویلي یو طبیعي لامل دي بل د ځنګلونو د شنې ساحې کاهش دي، دریم د خامه سړکونه دي او څلورم په کابل ښار کې څلور تر پنځه لکه موټرې ګرځي، پنځم شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه دي په کابل کې چې دا ټولې د ډبرو سکرو د لرګونو استفاده کوي.
اجازه راکړئ چې دلته یو مسله بل هم زیاده کړم. اوس تر حال کې چې په تجارتي اماکنو باندې یا تجارتي ځایونو باندې صنعتي پارکونو باندې او همدارنګه نورو خبازیانو او حمامونو او مساولر ودانیو باندې تقریبا دومره کار شوی هم دی چې تاسو اتیا فیصد یا نوي فیصد یادوي. بیا ولې د هوا دومره ککړ ده خو هغه لږ تغییر خو باید کړی وي؟
هوا کې تغییر شته دی خو دا مخکې مو تاسو هغه پنځه سور فاکتور وویل شپږ لکه څلوېښت څلور څلوېښت زره کورونو کې سر چاپیریال ساتنې اداره څه وکړي هغه ته بدیل نه لرو چې ورته ووایي چې ته برق یا ګاز مایع، ځکه ګاز مایع قیمت هم ګوري چې آسمان ته تللی دی شپېته پنځه شپېته روپو ګاز ګروپ خرڅوي په خلکو باندې. برق خو نشته تقریبا نه ساعتونو باندې نشته تر څو چې برق او ګاز مایع په ارزانه قیمت او پریمانه نی نه په کورونو کې شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه. بل غټه ستونزه د ترانسپورت پنځه لکه شپږ لکه موټرې په کابل ښار کې چې ګرځي دا غټه سرویسونه نشته یعنی جمعي بسونه نشته. ادې د چاپیریال ساتنې ادارې پورې کار نشته، دا د ترافیک کار دی. هدف هم په دې کې ده چې د دولت رهبري هم ورته توجه دي
انډر صاحب که ساتي په یاد اوسي. جمهور رئیس لومړی مرسال امرالله صالح نږدې دوه اونۍ وړاندې کله چې د هوا د ککړتیا مسله مطرح شوه او همدا ډول د فلټرونو مسله یاد شوه ویل چې د چاپیریال ساتنې ادارې کارونه ډیر ضعیف دي او په دې ډول باندې دوی کارونه د منلو نه دي، په دې معنی چې ستاسو اداره هغه ډول چارتیا د کار نه دی کړی. جواب مو څه دی؟
زموږ جواب هم دا دی چې اوس په ډاګه درته ویلی سم هم چې مخکې درته ویلی هر څوک چې په بازار ته وځي وځي اتا سره په حیاتي کې خبازیانې قنادیانې کوچهپزیانې هوټلونه رستورانتونه حمامونه سقابې او زسونا آبازي دا تقریبا پنځه نوي تر اته نوي فیصد یا ګازي شوي ده او یا فلټر نزدي. دا د چاپیریال ساتنې د ادارې فعالیت و یو بل فابریکات چې صد کال تاسو شاهد یې چې موږ آن د صنعتي فابریکې مو وتړله په دوی باندې مې فلټر نسته. دا زما همدونه زور و قوت و چې وم که آخري قوت د چاپیریال ساتنې اداره هم داري آخري قوت چې شپږ بجې د سهار رئیس عمومي معینان رؤسای دا ټول راوزي تر کارمندان د پنځه زره فعالیت چې زه درته یادوم د قرنطین نه پسته تر اوسه پورې دا دونه آسانه خبره نه دي چې یو ځل دوی نه نظارت وکړه تعهد واخله او بیا په دوم ځل ورسه ورباندې چې فلټر نس کړی نه وو مسجود یې کړه او جریمه یې کړه ورباندې هماغه کار مونږ سږ کال وکړو ورباندې. بلند منزل و شهرک په رابطه چې مامون صاحب اول ویرې مو چې شپږ سال بلند منزلونه هغه مستقیما ښاروالي کابل او وزارت داخلې ته یې دنده وسپارله، بیا په دې اخر د هغه بلند منزلونه په مسجودي کې د چاپیریال ساتنې ادارې تیم هم ورسره هغه سره شریک سو.
د هوا پیژندنې اداره د کابل ښار په کومو سیمو کې د هوا د ککړتیا د معلومونې لپاره آلات لري یا آلې نصب کړي؟
داد او پیژندنې کړې نه دي، دا د چاپیریال ساتنې اداره یې کړې دي، همدغه محدود پرسونل کم پرسونل سره دا موږ خپله کړې دي، ما کړې دي خپل د ریاست نه.
زما پوښتنه همدا چې په کومو ځایونو کې دي سودانی سوکو
درته وایم، مونږ سیار دزګاوي لرو د کابل ښار په اته ناحیو کې، په دوهم ناحیه، شپږم ناحیه، یولسم ناحیه، دولسم ناحیه، همداسې په اتو محلونو کې خپل دا سیار دزګا یک دو دیو سهار اته بجو نه تر بل سهار اته بجو پورې هلته ارقام دانیسی دا پنځه گازات چې کوم دي چې عبارت از اوزون دی، کاربون مونوکساید دی، سلفر دای اکساید دی، نایتروجن دای اکساید دی، او ذرات مالق پی ام 10 2.5 او پی ام لس دی. دا دزګا مونږ ته تهیه کړی دی، هغه ارقام مونږ اخلو روزانه نشروی دی چاپیریال ساتنې ادارې په سایت کې تاسو وګورئ.
د همدغه معلوماتو پر بنسټ باندې چې تاسو یې راټولوي، د کابل د همدغه اتو محلونو هوا څومره د تنفس لپاره جوړه ده؟
د استاندار نه پرته د یو کاربون مونو اکساید، کاربون مونو اکساید د استاندار نه ټیټ دی، اوزون په بعضو ساحو کې د هغه نه ټیټ دی، نور چې کوم دی دا نایتروجن دای اکساید هم دونه زیات میدی برابر دی، یعنی د استاندارد سره او کله هم یو لږ د استاندارد نه زیات دی، لکن سلفر دای اکساید هم زیات دی، او بل ذرات مالق چې دا ګرد و خاک و دوړ و د سړکونو د موټرو نه چې وځي پی ام 10 و پی ام 2.5 کوم دي، دا دواړه یې په ټول محلونو کې د استاندارد نه زیات دي.
انجرس درې ګازونه چې تاسو یاد کړو، اوزون، کاربن مونوکساید، یو بل چې تقریبا زهري دي، یعنی همدغه ګازونه کم دي په کابل کې؟
دغه په مناسب اندازه دي، یعنی دونه اوس ورته یوازې کاربن مونوکساید کم دي، واقعا د استاندارد نه ټول شین رنگ لري. همدا اوس چې ارقام اخیستیم دي په دې ورځو کې، مخکې له دې خو میاشت د مخه بیخي ټول دا ګازونه استاندارد نه لاندې وو، ټول استاندارد نه لاندې وو، دا پنځه ګازونه چې مخکې ما تاسو ته ویله. خو دا یو شیسته دي چې د هوا ککړتیا په ژمي کې د هوا په سړوالي طبعی لامل دا شایان دی، او هر شی چی دستندر نزیاد چی خواه مخواه خول منفی تاثیر لری.
دیر زیاد من ناینجر سیب کورم آباد.
میربانی.
آزادی او اوریدون که ستاسو دا تیلیفونی پیغامونو پر اساس جور شبای پروگرام ده چی ستاسو شکایتونا استونزی چارواکو ترسلی.
دوستانو په دې برخه کې به تاسو نور پیغامونه راوخلو چې د مختلفو ولایتونو څخه مرستول دي او پر نور ستونزو سره ژغیدلی یست، موږ به یې تر اړوند مسولینو پورې ورسو. له تبصرې پرته به یو ورو.
السلام علیکم. پر خبرې کوم د ننګرهار نه ورو، او د توخه مبارک خبرې کوم کنه مشکل نه کې دا موږ افغانان چې د سرخه ده بوښوي دا ترخم کې د مسافر خلک دې دې تر ډیر زیات وال ورکه بوښي بيځه تا کوي او نی پرې کې دی پوش باید د دې په اړه کې لږ څه وشي پوش او ډېر هغه د لانجې ورسره خلکو دی روپې هم بیا په زور واک او زور واکې پوش ځان یې زور واکې جوړ کړی نه مشره نه کشر قدر لري پوش وي او دومره دې چې دی افغانستان کې شروع را کنه یو هم د سړي ځې په کې نشته پوش وي ټول ما خپل سر کارونه کوي سلام مخې خش.
السلام علیکم و رحمت الله بازماد ما د غزنی ولایت نه په سفر باندې ما دوه خاطه له شرګه خاطه دی له درایي بیا تر شرګه پوری په پوسو کې راګرځول یو په مسافر راکټ کوي دی ولنه باندې وي دا خاطه دی چې شي د خاطه دی مختار پریا دا کې سبا ته خو کو نو بس بیا نو خیر او خیر پر وکړي او تاسو خو اله خلک یې لنګر وګورئ اتي په شهري کې اته وای مننه نه ګوري خپه نشم موږ نه ډار خوش مننه نه کاش خپه نشې چې ګلو خپه سم.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما ما کاشم د څو زما د حیرات ولایت ته اړه کوم هو دادا ګل ته چې دی خوراکي لکه وړه لکه وړي لکه ورږي ساجر ګران سی وی دا په خوای چې په ډریس او ډریس یم چې کلو دی ډرینک نو غوړي دی ریلی تر په 200 روپۍ وو او هغه په 200 روپۍ پاتې شو. پس اوره نه یې حساب کوم په 500 روپۍ وو په 200 تر رسیدلې. خو یې جام نه یې حساب کا. باید چې د حکومت دې دې په امر نه وکړي دا څنګه راځي چې د ماشام نه لري. واسه نه پرې چې څه نه ناشو.
نو دا هر څه د بغداد شهرداري خو نه چې نور فایر شي نور نو دا ولې دا شي پورته دي چې علت چې باید دولت دې مخنیوي او چې دې بیا تا کنټرول کې خپل پر عدالت باندې نور خو نه زما ځغ باید تر نور مکانات ور تر دولتي دارو پر ورسې وسته نه
زه جانان يم د المل ولا زماړه کني ولده د امرو سي چې راځي خو شرام ول خپل کوروته نزمر په دواله سي ګراندې ور په کور کې نه لرو جنگو غره برسي په بازار کې ماړه ول نزمر سره هیڅ چا سر نه ګرځول نه موږ غواړو چې موږ سره څوک مرسته کوي. السلام علیکم.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ځانګړی سلام کوم او یو څه هم زبانی کوم. میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت ساتره پیغام شل کوم. از مو همدا ستونزه ده د زکه چې په وروار مو یادونه کړی دي چې پر دوار غړ مو زغه غږ خو استاد په خپل موضوع کې څول سره وکړه چې کلن په ناوی ولسوالۍ کې جنگ هم زیات شو دی زکه چې زموږ د ملکی خلکو باندې اکثر لاړې تړلې دي. تر ډېره حده پورې زموږ ملکی بخش کې ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي ځکه چې یو څوک شاته فرض مثال جواري نه شي راوړلی چې د دې ښار کې تولید کې او خرڅ کې او خپل اړتیا په سره کې. عموما بیا هم په دواړو غاړو یخو ستاسو ملکیانو ته لاره ورکړي ځکه چې په لارو هېڅ نه ده جوړه ستاسو لارې بندې وي او لارې بیا ملکي خلکو ته تر ډېره حده پورې ډېر تاوان رسوي ځکه چې په معیار دو قوانونه زموږ خصوصا ملکیانو ته رسولي دي. نو موږ عموما دا یادونه کوو چې په دواړو ژبو ستاسو اوله واره په خپل منځو کې سوله سره وکړي ځکه چې سوله سره نږدې کوي سوله مو د حل لاره ده. نو هیله من یم چې زموږ ملکي خلکو باندې نور لارې بندې نه کړي او ډېره زیاته مننه شبه خو لري. سلام
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت دلالپور ولسوالۍ د ټکنالوژیکل نګولډین تاسو سره په تماس کې مده زره کومې ډک ډک سلام د ازادۍ رادو کارکونکو وایم په خاطر ته چې د ازادۍ رادو سستخ پرونی نشریه د دنیا ګډ کوټه د غریب خلکو اواز رسوي. بعد سلام زما درخواست په قضا غوښتنه ده چې په افغانستان کې د دې د کومه خلکو سره وشو هو بعد بختانه چې څومره خلک چې خل او خو مېب او مازره دي دوی څه به حکومت کوونه کو بالکل د الله رضا لپاره هیڅ کوم زور نه کوي د خپل مفاد لپاره د خپل ځان لپاره خدي زور کوي. ځان به درته یم چې په افغانستان کې څومره ګمرکونه چې دي زموږ د تور خام ګمرک یا جمهوریت په څیر دومره څوک زور نه کوي لکه د ګمرک په څیر زور کوي د پارلمان په څیر څوک دومره زور نه کوي لکه د ګمرک په څیر زور کوي. ولی په ګمرک کې ډالر دی په ګمرک کې افغاني دی په ګمرک کې کلدا دی قسم ما قسم په بوجو بوجو پیسې پکې دي. ا دې کس په ګمرک کې تر درو خیمه چې هغه د جمهوریت د جمهور نم داغه جون خدي د جمهوریت نم داغه روزګار خدي کوم پیسې چې وغواړي هغه توره یو ورځ نه بلته حالات په تدې ال دې کې چې هغه باندې غوړ شو تسمې دی وي.
السلام علیکم. علیکم السلام. سلام علیکم. خبرې کوم د موږ د درګاه کې ډېر مشکل دي نه انټرنیټ پر د کیږي او نه د شجاعي اوټو کوم کار نه کوي او باندې هم کار سم کار نه کوي. د موږ د ډورو مقامات د مخابرات شرکت نه دا غوښتنه ده چې د موږ په دغه درګاه باندې د درګاه راشت او د کی زیاته کې او د کی کوي چې موږ به ډېر په مخ باندې کار روان شي. ازادي راډیو نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
زه حاجی شیراسان کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالینا تاسو سره تماس کړم. خپل سلامونه تاسو ته استاد ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. نو چې د غازی آباد ولسوالۍ کې نن جون یو لسره نن شګام پکې دی تا امیر نلری سره دو کورونه کې درسونه وای په کرای نیو دي او یو دارل مالمین نه چې هغه هم جنو دي او تعمیر نلری او هم له پردو کورونه کې بل حساب کې تا دوا مر کوي. نو حکومت او لوړ پولیسو چارواکو نه مظاهره ده چې د دې لپاره تعمیر تا تعمیرونه جوړ کړي او د هغه مشکل څخه یې خلاص کړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم زما رحمان نیمه د کندهار ورته خبرې کوم. زما د چارواکو څخه دا یره ده چې په کندهار ښار کې برېښنا نشته. که برېښنا یې نو یو وار خو نه یې چې بیا یې بیا کمزوره بنده بنده کېږي. دغه مشکل ته د چارواکو پورې ورسې ډېره مننه به وستې ازادي د اړیو د همکارانو څخه څخه د ټولو څخه اورېدونکو څخه مننه. خیر.
السلام علیکم زابید الله جان عزیز ته روزګار د جرهوت ولسوالی څخه تاسو دا پیغام چیرسم. د جرهوت ولسوالی کې د افغان بیسن په مشکوک کار کې خوشب تعالی کار نه کوي. ما د مخابرات د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې دا خجن کې تیاول کې چې ټول د جرهوت په ټول ساحو کې کار وکړي. ځکه چې وایي په بازار کې کار کوي کني مصرف دي کېږي خو چاته ځغ نه وړي کېږي نه په پر د وزارت کار کوي. د مخابرات د وزارت څخه موږ دا غوښتنه لرو چې خدای زیاده کې او دغه دغه څنګه سره چې په ټول ساحو کې کار وکړي. سلام علیکم.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. صاحب د ونم د چبل امریکن وردا د کوم شادنې یا د کوم انکسي بینونه چې کابل کې او کېږي پاله کې ډېر لندنه سره به مخ کړی نو کوم نتیجه چارواکي ورته خلارونه مې اخر به خلک مجبور شي په خوبه تک راڅګو کې ځکه اورر 14 یا 14 نه مسله ده کې چارواکي زما واوري. والسلام.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه موږ سره شریک کړي وو او باید وایم چې د دې خبرونه په جوړولو کې او په تنظیم کې زمو همکار طاهر روشان را سره مرسته او همکاري کوي. مننه ترې کوم کور ودان ستاسو هم کور ودان چې موږ ته پیغامونه راستولې وو. د نور پیغامو په تمه مهم يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه ملسا
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
یسرو جانے نوے باران دے پتی رائی و روینا یسرو جانے